السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سهار 10 بجې شوې دي. زه نیسا اجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو، په دې غړې کې به تاسو د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د سن نورو برخو په اړه ریپورټونه واورئ. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث هم لرو. خو درسره مخکې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټی کې د خیبر ضلع په باړه کې یو ځایي مشر وژل شوی دی. ملګرو ملتونو د پاکستان د سیلاب ځپلو لپاره د نورو مرستو غوښتنه کړې. او د اوکراین ولسمشر له ملګرو ملتونو غوښتي چې روسیې ته دې په اوکراین د یرغل له امله سزا ورکړي. د خبرونو تفصیل. د خیبر ضلع په باړه سیمه کې نامعلومه وسله والو یو ځایي مشر منصف خان اپریدی وژلی دی. د خیبر ضلع پولیسو مشر محمد عمران پرون مشال ریډیو ته وویل چې تیر ماښام په برګ کمبرخیلو کې شوې په دې پیښه کې 2 تنه زخمیان شوي هم دي. نوموړي زیاته کړه چې منصف خان اپریدی ته له وړاندې نه دړکې ورکول کېدی او پولیسو ورته له دې وجې یو ساتونکی هم ورکړی و. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان کډوالو د موبایل سیمونو په بیرته فعالولو کار روان دی. په خیبر پښتونخوا کې د آفتونو پر مهال د نظم ادارې پی ډی ایم ای یو چارواکي عمران وزیر پرون مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د شمالي وزیرستان کډوالو ته هره میاشت د کورنۍ په سر 40,000 روپۍ ورکوي، خو د ځینو کورنیو ټولو غړو مالي مرستې اخیستې نو ځکه حکومت سیمونه بند کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې دا مهال د کډوالو د معلوماتو په راټولولو لګیا دي او هیله ده چې زر به دا مسله حل شي. د بنو په بکاخیلو کې کډوالو مشال لیډیو ته ویلي چې شاوخوا 6,000 کورنۍ د 1300 میاشتو راهیسې له حکومتي مرستو محروم دي. په پیښور کې د کارخانو د مالکانو اتحادیې مشر وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د ګیس او بجلی د کمی له وجې په سلګونه کارخانې بندې شوې دي. زاهد الله شینواري پرون مشال لیډیو ته وویل چې د کارخانو د بندېدو له وجې زرګونه کسان هم بیروزګاره شوي. زاهد شینواری دا خبرې لاغ وروسته وکړې چې صوبایي اسمبلی ته د صنعتونو د محکمې لخوا په ورکړل شوو معلوماتو کې ویل شوي چې د 2012 نه تر 2020 کال پورې 300 کارخانې بندې شوي دي او ورسره شاوخوا 6,000 مزدوران بیروزګاره شوي دي. چارواکو د ستمبر په 21 ویلي چې په پاکستان کې په تیرو 2 ورځو کې د سیلابونو له وجې 19 تنه مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کار کوونکي ادارې یونیسف له سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د 9.5 میلیونه ډالرو د مرستو غوښتنه کړې ده. یونیسف په یو بیان کې ویلي چې په پاکستان کې د جون له نیمایي راهیسې د بارانونو سیلابونو له وجې لږ تر لږه 1,575 کسان مړه شوي دي چې پکې له 950 زیات ماشومان هم دي. په اسلام آباد کې کروندګرو خپل احتجاجي ناسته تر ستمبر 18 پورې ځنډولې ده. پرون د کروندګرو د ټولنې پاکستان کسان اتحاد تر سوري لاندې د پنجاب صوبې له بېلابېلو سیمو څخه زمیندار د اسلام آباد په افناین پارک کې راغونډ شوي وو. په دې موقع یو پرلتوال محمد شفیق مشال لیډیو ته وویل چې د ګرانې له وجې ژوند ګران شوی او باید حکومت ورته د بجلی په بلونو د سرې او پټرولو په نرخ کې رعایت ورکړي. وروسته بیا د حکومتي پلاوي لخوا د غوښتنو پوره کېدو تر ډاډ وروسته کروندګرو خپله ناسته وځنډوله. په افغانستان کې د طالبانو چارواکي وایي چې په زابل ولایت کې د نری رنس ناروغي زیاته شوې ده. د زابل د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې وروستیو 3 میاشتو کې د نری رنس لږ تر لږه 650 ناروغان ثبت شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په زابل کې د بې پولي ډاکټرانو له لورې د نری رنس د درمل لپاره یو مرکز هم جوړ شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د ستمبر په 21 غوښتنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو ځانګړي عدالت روسیې ته په اوکراین د یرغل له امله سزا ورکړي. نوموړي دا خبرې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د ویډیو له لارې لاغ څو ساعته وروسته وکړې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن په مسکو تور پورې کړ چې د ظالمانه او غیر ضروري جنګ په کولو سره د ملګرو ملتونو د منشور د مهمو اصولو بې شرمانه سرغړونه کړې ده. او اخیره خبر دا چې نن د پاکستان او انګلند ترمنځ د 40 اووریز کرکټ میچ کیږي. ټاکل شوی چې دا میچ د پیښور په وخت ماښام 9 بجې پیل شي. د شل اوریزو میچونو د لړۍ لومړۍ لوبه د ستمبر په 6 انګلینډ له پاکستانه په 6 وکټو ګټلې وه. د خبرونو پای. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شئ. په خبرونو کې تاسو اوریدل وی چې د خیبر ضلع په واړه سیمه کې نامعلومه وسلوالو یو ځای مشر منصف خان اپریدی بچل دی. د خیبر ضلع پولیس چارواکو بیا ویلي دي چې دا په خاطر ماخام په برکم برخلو کې شوی دا او په کې دوه تنه زخمیان شوی هم دي. د دې پیښې ذمہ واري لا چا نه ده منلې. اوریدونکو په دې اړه په تفصیل تاسو ته راتلونکو نورو خبرونو کې درکو. خو اوس ورزو د یو رپورټ طرف ته. د بنو په بکاخیلو کې د شمالي وزیرستان ګڼ کډوال وایي چې حکومت یې د سیم کارډونو بندولو وروسته ورته مرستې نه ورکوي. د دوی په وینا دا مهال ګراني نور هم زیاته شوې ده او مالي مشکلات لري. چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان کډوالو ته د کورنۍ په سر 6000 روپۍ ورکوي خو د ځینو کورنیو ټولو غړو مرستې اخیستلې نو ځکه پرې دابندي شوې دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې. د بنو په بکاخیلو کې د شمالي وزیرستان زیاتره کډوال شکایت کوي چې د تیرو څو میاشتو راهیسې ورته مالی مرستې نه ورکول کیږي. د کډوالو یو مشر عبدالوهاب د سپتمبر په 21 مشال لیډیو ته ویل چې حکومت له 6000 څخه د زیاتو کورنیو سیم کارډونه بند کړي دي چې له وجې هغې ته مرستې هم نه ورکول کیږي.
خیل کم په مخکنه کوم سیم ته هغه سره نه تقریبا داسې یو کیلومتر فاصله ته یو نوی سیم جوړ شوی چې هغه کې دوی چې داسې ټول ځنه ځنه کسان داسې دي چې هغوی بنو کے بازار کے پکریا کورونو کو اسی اس پر خلا خمیو ٹنٹونا لگاول دی بھگے کر سکون تقریبا 6000 نہ باو دته کاسا نیچا هغه پسې سیمونا باندې کړ شوی دی. هغه ټول کډوال چې کوم ځای ما داخلو کابلې او سرګي کابلې سره تعلق هم لري هغه تر اوسه در خپل کلی وطن ته نه دی واپس شوی. خو بیا هم دا دوی چې کوم دی هغه تقریبا 6000 نه بہت اسې کسانې ته هغه پسې سیمونا بلا کړی شوی دی. کوم کسان دي دا هغه موږ د باندې دا ساتل چې دا کسان واپس کړی شوی دی.
عبدالوهاب زیاته کړه چې د نادرا او پی ډی ایم ای چارواکو ورته د سیمونو بیرته خلاصولو پړه ډاډ ورکړی دی خو دا کار لا هم نه دی شوی. د پاکستان چارواکو کی وای چې د شمالي وزیرستان کډوالو ته د کورنۍ په سر 6000 روپۍ ارمیاشت ورکوي. سمو د وړاندې د افغانستان د ګلان کډوالو کیمپ هم ګڼ کډوال بکاخیلو ته کډه شوی دي. په دې کې یو د شمالي وزیرستان کډوال عبدالستار دی چې وای دوی تر اوسه خپل سیمو ته نه دي کډه شوي او سم په بکاخیلو کې ژوند تیروي. نوموړي سیاته کړه یو خواته یې په سیمه کې امنیت نشته چې هلته ولاړ شي او بل لور ته د کډوالې په ژوند کې پې حکومت مرستې بندې کړي دي.
مطلب د وزیرستان د ترجمه د خلیا کنه د افغانستان د بارډر سره په ګندپور په ویری زه په بویا تاسو ولای ولارم مطلب څه کنه بیا مو وتا و چې زه په یوه نه یا د بویا نه یا زه ترجمه د خلیا کنه زه په اخر کې چې کلا و پاتای شي نو په سی په غون نه پاتل مو ته چیرې نه په اخر کې کنه یعنی صح حکومت دا خبره وکړه چې کنه دا هغه نه ټډی نه ګډوډی ته کې سی نه وتا چې خیر وای دا خبره هم په قران کې حالات تیر دي
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د آفتونو پر مهال د نظم ادارې پی ډی ایم ای یو چارواکي او د بکاخیل کډوالو کیمپ انچارج عمران وزیر مشال ریډیو ته ویل چې کډوالو ته د کورنۍ په سر پیسې ورکول کیږي خو ځینو کډوالو د کورنۍ د ټولو غړو په نومونو سیمونه راوباسلي وو او مرستې به ترلاسه کولې نو ځکه حکومت سیمونه بند کړل. نوموړي زیاته کړه چې اوس د کورنیو پلټنې کیږي او لاغ وروسته به ورته مرستې ورکړل شي.
مطلب یو فیملی وی کنا نو لکدی کا سر تو بیا تر دس رجسٹریشن وی دی یار فیملی کے دا والد سے پیسے اخلی اگر تے ملاوی گی پندش پک زمانی وی یا نور وی مطلب اگی وی چیر منت دے ملاو شی چون کہ بارڈر کچھ بھی راضی اگر پاس سے کم اسسٹنس تے اگر بھی پٹرول کا ملاو شی اگر نہ پاس سے کلا ڈیٹا کلیکٹ شی او ای ڈی ایم اے فردر دا نادر سر شیئر کی او ال کنا ویریفائیڈ شی یاره دا بل فیملی ممبر چې کوم دی هغه هغه ته د اساسنس الاونس نه ملاويږي او دوی د نارت وزیرستان دی د دواړه ایڈریس چې کوم دی پرمننت او پرزنت ایڈریس د نارت وزیرستان دی نو فردر هغه ته بیا مطلب دا دی چې هغه سم په ذریعہ باندې پیسې ملاويږي کنه.
د پاکستان حکومت وایي چې د کډوالو خپل سیمو ته تر ستنولو یو کال پورې به ورته مالی مرستې ورکوي، خو په دې رستیو کې ځینو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې له دوی سره د کډوالو ځینې داسې کورنۍ رجسټرډ شوي چې سیمو ته ستنې شوي خو بیا یې هم میاشتنۍ مرستې ترلاسه کولې. په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عصب په نوم عملیاتو کې تر 1 میلیون زیات کسان د پاکستان او د افغانستان بیلابیلو سیمو ته کډه شوي وو. د عملیاتو پای ته تر رسیدو وروسته حکومت د بې کوره خلکو د ستنېدو لړۍ پیل کړه، خو اوس هم په زرګونو کورنۍ په افغانستان د بنو بکاخیل کیمپ او په نورو سیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش وایي دا مهال پاکستان نه یوازې په سیلابي اوبو کې بلکې په قرضونو کې هم ډوبیږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د ملګرو ملتونو اسمبلی ته په خپله وینا کې ویلي چې هیواد یې دا مهال له غټ بشري بحران سره په مبارزه بوخت دی. د ملګرو ملتونو د مشر دا خبره څومره جدي ده چې پاکستان په قرضونو کې ډوبیږي، په دې مو په اسلام آباد کې له اقتصادي چارو پوهانو سره خبرې کړې دي. راځئ چې تفصیل یې د اسرار العالم مومن په ریپورت کې واورو.
د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش د سپتمبر په 16 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپله وینا کې ویل چې سیلابونو پاکستان سخت ځپلې دي. د په خبره دا مهال پاکستان نه یوازې سیلابونو بلکې قرضونو هم خراب کړي دي. نوموړی وایي پاکستان نه یوازې په سیلابي اوبو کې بلکې په قرضونو کې هم ډوبیږي. په عین حال کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپله وینا کې پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې له دوی سره ودرېږي. د ده په خبره ځکه چې هیواد یې دا مهال له غټ بشري بحران سره په مبارزه بوخت دی. د پاکستان وزیر اعظم دفتر ویلي دی پاکستان او فرانس هم پر دې سلا شوي چې د سیلابونو له امله د رامنځته شوو چیلنجونو سره د مبارزې لپاره لارې چارې ولټوي او پارس وړاندیز وکړ چې د روان کال تر ختمېدو مخکې له پاکستان سره د مرستو لپاره د ماحولیاتي بدلون په اړه د یو نړیوال کانفرنس قربتوب وکړي. پاکستان چې له وړاندې د مالی او سیاسي بحران سره مخ دی، حکومت یې وایي د جون له نیمای راهیسې بارانونو او سیلابونو هیواد ته د 10 ارب ډالرو مالی تاوان اړولې دی. د ملګرو ملتونو د مشر دا خبره څومره جدي ده چې پاکستان په قرضونو کې ډوبیږي، نو پر دې اړه په اسلام آباد کې د اقتصادي او سیاسي چارو پوه اکرم هوتی وایي په پاکستان له وړاندې شاوخوا 92 ارب ډالره بهرنۍ او 1400 ارب روپۍ په هیواد دننه د بانکونو قرضه وه او اوس د سیلابونو له کبله د 20 اربونو ډالرو تاوان د ازالې لپاره نورو قرضو ته اړتیا ده.
د انډستری او چې کوم سروسز سیکټر دی دا تباہی کیږي لري، نو د دې په وجه باندې او تاسو ته سیلاب را رہے او سیلاب د پاره کم از کم یعنی کې تقریبا 40 ارب ډالر او پوری پکار دی. نو هغه نشتا، نو هغه صحیح وایي د اقوام متحده مشر ته کوم دی، هغه صحیح وایي چې د پاکستان معیشت ډوب شوی دی.
بلخ د اسلام آباد خارج اعظم پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد ډاکټر انور شاه وایي د په آن پاکستان به په معاشي توګه نه دیوالیه کیږي ځکه چې ډېر هیوادونه له پاکستان سره مالی مرستو ته چمتو دي. د ده په خبره نړیوال دا مني چې په دغه هیواد کې د موجوده سیلابونو غټه وجه ماحولیاتي بدلون دی او دې مسله کې د ټولو هیوادونو یو رول دی. البته نوموړی وایي په پاکستان کې چې تر څو د حکومت او اپوزیشن ګوند تحریک انصاف ترمنځ د موجوده اختلافاتو له وجې سیاسي بې ثباتي وي، نو په دغه ملک کې به که یو خوا څوک سرمایه کاری ته زړه نه ښه کوي، نو بل خوا به حکومت هم ټوله توجه معاشي بحران ته نشي ورکولی.
حکومت ټول فوکس چې کوم نن عمران خان ده هغه دې طرف ته چې کوم نن هغه ټول موز مسله ده چې روان کال کې دی انتخاب چو اوس دې حکومت هم دا مسله ده چې دی وایي چې د روان انتخاب څنګه ده. اوس مسله ده چې دا بي ثباتي د دواړو طرف نه ده، دا حکومت د طرف هم نه ده، عمران خان د طرف هم ده.
د ملګرو ملتونو مشر د سپتمبر په 16 د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ویل چې په پاکستان کې یې په خپل سترګو ولیدل چې د هغه هیواد دریمه برخه په اوبو کې ده. د ده په خبره چې د ماحولیاتي بدلون لوی بوج په وړو او غریبو هیوادونو ډېر پریوزي. نوموړي زیاته کړه اوس وخت راغلی چې دوی تر بیانونو مخکې په عملي کارونو لاس پورې کړي. یادوي چې ملګرو ملتونو په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو لپاره د 160 میلیونه امریکایي ډالرو خواست کړی دی.
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوئي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
اور دن کو مشال ریڈیو تاسو اور ورسو وست یو بل رپورٹ طرف تا په خیبر پختونخوا کې سیلاب زپلی د مرستو د نه ترلاسه کېدو شکایت کوي دوی زیاتوي چې سیلابونه یې کورونا پغې کې موجود سامانونه خراب کړي او دا مهال ډیر په سختۍ کې ژوند تیروي د آفتونو پر مهال د نظم اداري چارواکو بیا ویلي چې د سیلابونو له وجې شاوخوا ولکه خلک بې کوره شوي دي بلخوا چارواکي وایي چې له سیلاب زپلو سره مرستې روانې دي تفصیل د مجید بابر په رپورٹ کې اورو
په خیبر پختونخوا کې سیلاب زپلی وایي چې د سوونیو تیرېدو باوجود د حکومتي مرستونه بې برخې دي دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د جون له میاشتې پیل شو د پشکال بارانو له امله راغلو سیلابونو د خیبر پختونخوا د شمالي او جنوبي سیمو ترڅنګ په پېښور نوخار او چارسده کې هم د یو شمېر خلکو فصلونه او څاروي وړي او کورونه یې ویجاړ کړي د سپتمبر په شلمه له مشال لیدو سره په خبرو کې د چارسدې د خیالي دریاب په غاړه د منظور کورونو کلی امجد علي وویل چې د اګست وروشتمه یې سیلاب د کور ټول سامانونه یوړل او تر دې د ماده حکومتي مرستونه به برخې ده
امان ماوانو سم بددار دې ته وصله خفرو کې سم رئیس دې خو هغه د کرې زل نه دي کنه تا او کټونو بستري او ټول غوند ما ته یو صدر قدرې نو بار کړې چې بچی دې درې ملونه دي دوه مې دامن یو صدر قدرې نظر کړې دا هم به خو دوه درې دل رااله او دې مراله سو نه کړل لکه دار سي کتلې دار سم موبایل هر څه ویډیو مو کړو فیس تر اوسه پورې فرار نه کړل نو بدل ته مزه خو دا چې جنم نه خو سرکاري کسان راځي او ته می دوه دی پیری وی شیله کمال را دي سترو می تر لو کې یاره له کم بل تا کې ادا غرا کې او هیڅ نه لري
د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم د اداري د شمیري لمخه د دې سیلابونو لاملا سکم و لکه خلک به کور شي د دوی په خبره د سپتمبر تر 15 می سده پاسه یو نیم لکو سیلاب زپلو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرشته شوی دي خو د سواد د مدین تحصیل د بشګرام خیال محمد وای کورنۍ د ګوندیانو او ولس لخوا ورکړل شو خوراکي موادو باندې ژوند کوي
په سیلاب کې مې کور وران شه دې اوسې بچي بولی نه خر په کور کې مې کنه ولې جی دا قدم ګر چې کم کور د لاغه د تیرا تو قابل نه ده انور سره د اوسې دوه سره سره نشته دي بل په سم نه راکړي حکومت تر اوسه پورې
د سپتمبر په یو لسمه د پاکستان د سیول ایویشن یا شهري هوا بازۍ د ادارې ویان سیف الله رائټرز خبري ایجنس ته ویلي چې هغه هیواد ته د امریکا لخوا په خوراکي غیر خوراکي او دوایانو 15 تنه بار دوه الوتکې رسیدلې دي د نوموړي په خبره د امریکا لخوا د مرستو د لړۍ به جاري وي نوموړي زیاته کړې چې دا ډول یو شمېر الوتکې د متحده عربي اماراتو فرانس او نورو هیوادونو لخوا هم هغه هیواد ته رسیدلې دي د سپتمبر په 13مه د سند صوبې اعلی وزیر په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د بهرنیو هیوادونو لخوا را رسیدلې دا مرستې د آفتونو سره د نظم قومي ادارې ترلاسه کوي او هغوی صوبایي ادارو ته ورکوي خو د سپتمبر په شلمه د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو سره د نظم د ادارې مشر شریف حسین مشال لیډیو ته وویل چې تر دا مهال دوی ته له دغو بهرنیو مرستو هیڅ نه دي ورکړل شوي
اوس پورې خو هغوی کنسنټریشن په سند او بلوچستان باندې دي موږ ته دای خپل څنګه سړک ډېر سامان را کړی دی خو دا چې کوم امدادي سامان را روان دی نو دا سرل موږ ته لاسو دی ریکوست هم لګلې دي هغوی په لکه انډر کنسنټریشن دي هغه موږ ته را کوي خو دا را کړی نه دي موږ هم دا د کوب پیکیجز د ترپال د ټینټس د میټریسز د کوم موټر لیبلی چې کوم چې نه لکه په روټین کې په ډیزاسټر کې خلکو ته ملایوي کیږي بار ورځ چیرمن څه ته پروت دی په ول
د قدرتي افتونو د نظم د صوبایي ادارې د شمیرو له مخه د پشکال د باران نو سیلابونو له امله د سپتمبر تر 15 پورې په ټوله صوبه کې 190,000 کورونو ته ځان رسیدل چې په کیسه د پاسه 10,000 په مکمل توګه ویجاړ شوی او سکم 45,000 کورونو ته په جزوی توګه ځان رسیدل
د مشال تر رڼا لاندې
پنځوس کال کې نه دی الشوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدانه
الدی کل او دا قام په دې پیو کې سیاست څه دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کمن د لوګي نمرو کله موږ بچی مریدا بیو غاره دا لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زموږ سره غم نشته
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړی او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم څومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړواله خلک انتی پورته کړی کلاشن کوف غاړه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راغلی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماسوشن په درېنمی او د زیارت په ورځ د سهار په لسمې بجې اورېدای سي.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ورې د خیبر پختونخوا په سوات کې د خصو د حقوقو مبارزان وایي چې د سیلابونو له وجې هغه شاوخوا سلویخ زره ښځې متاثر شوې دي چې حامله داره وي او یا د سیلابونو لږې ورځې وړاندې میندې جوړې شوې دي. دوی زیاته کړې چې دا ښځې د خوراک له کمی او د صفایي د نشتوالي سره مخامخ دي او باید حکومت ورته پام وکړي. بلخوا په سوات کې د صحت محکمې چارواکي وایي چې دوی په ځینو سیمو کې دا ډول ښځو ته مرستې ورکول پیل کړي دي. تفصیل د نیاز احمد خان پر رپورٹ کی.
د سوات مدین چیل سره تعلق لرونکي رشیده بیبي چې د سیلابونو دوه هفته وروسته کور کې د کلی دایي په لاس ماشوم شوه وایي چې خاون یې دومره توان نه لري چې ښه خوراک ورته ورکړي. دوایي او طبي امداد خو وروسته خبرې دي.
سیلاب نه بعد بس دا مسله ده چې اوس په نه ښه خوراک زکه ولا شمه نه زما د زوی ته میلاوي اوس زم کمزوري یم او زما د ماشوم سره سم ډېر کمزوري شوی دی ځکه چې طاقت څه خوراک نه زه خوړلی شم چې هغه ته ورسي. دیاړي کوي دیګیل کاران سره دیاړي مار دی.
په سوات کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې عوامي ویلفیر سوسایټي مشره ډاکټر یاسمین ګلوایی چې سوات کې د اگست په شپږشتمه نیټه سیلاب کې یو لک خلک متاثر دي چې پکې سکم زیات سلویخ زره هغه ښځې شامل دي چې د ماشومانو ناروغتیا لري.
بعضې علاقې دي چې هغې نه کم ډیلوري ټایم کې پیمیل راتلي نو په پاتې شوي پکې هم دي او زیاتر چې کم پرېګنټ وومن هغې کم خوراک دغه چاهي ته پکار دی نو هغه ډېر زیات خراب شوی دی ځکه د دې خپل هغه ټایم یو عام انسان چې خوراک خوري بیا چې پرېګنټ شي نو هغې ډبل خوراک شي نو هغه خوراک هغې ته اوس نه ملاوېږي. یا که یو زنانه خپل ماشوم ته پیډینګ کې پی ورکوي نو هغې چې کم خوراک زنانه ته پکار دی نو هغې ته خوراک نه ملاوېږي نو هغه کم چې هغې وایي چې زموږ پی اوس نشته. پی نشته مطلب دا چې هغې ته خوراک نه ملاوېږي ځکه پی نه جوړېږي.
ډاکټر یاسمین ګل زیاتوي چې د صفایي معیاري خوراک نشوالي او بیا نږدې طبي اسانتیاګانو مرکزونو تباه کېدو سره دغه میندو ته په پوره توګه د امداد ضرورت دی.
ډایریا شوه یا کورونا شوه یا ډینګي شوه ملیریا شوه دا داسې مرضونه دي چې هغه نن سبا کې دا ډېر زیات زه دا وایم چې آؤټبریک سایټ ته هغې مخې ته دي نو دا کم مرضونه چې دي دا زیاتتر پریگنټ وومن یا کم موریان چې ماشومان ته پی ورکوي دا زیات افیکټ کوي. هغې دپاره هایجین کټس پکار دي او ټوټ پیکیجز پکار دي چې هغې ته دا مهیا شي اور هغې خپل خوراک هغه یو د صفایي وته سهولت ملاو شي اور بل د خوراک.
په سوات کې د محکمه صحت چارواکي او سیدو ټیچنګ اسپتال ویان ډاکټر نجیب الله وایي چې حکومت با سیمو کې میډیکل کیمپ لګولي او په اسپتال کې هم د ناروغ ښځو لپاره خصوصي وارډونه جوړ کړي.
چونکی ګورمنټ سیاست سہولت فیسلٹی ہوں ورکڑی تھا خدا کے سر امنگ اور سر ایڈیشنل اللہ دغا کچھ کیونکہ داخلہ کے افیکٹڈ ڈے بعض ٹائم کی شناختی کارڈ ایشوز ہی اور خاص کر چکم زنانہ بیماری بھی نو داغو اکثر شناختی کارڈوں نے چاہیے اگر خاون پہ نمونوں بانی نہیں نہ پلار پہ نمونوں بانی آگے ڈیر ایشوز ہی نمو بقیدہ انسٹرکشن زور کر چاہیے بس کرتا سیاست سہولت نہ ہوں کی گی اور ددیر ٹول علاج معالجہ جی آگا امنگا فری آف کاسٹ ورکو حکومت خپل کوششوں نے کئی الته کې خپا وافر مقدار باندې ریهابلیټیشن کار چې هغه اوس روان دي.
د کمشنر ملکن لخوا جاری کړی شوی معلوماتو تر مخه د ستمبر په شپږشتمه نیټه سوات او ملکن ډیویژن کې سیلابونو خواوشا 1500 ځایونو کې سړکونه تباه کړي. یو سل سلویخ رابطه پلونه د مینځه تلي چې ترې په لکونو خلکو ته تګ راتک او خوراکي شیان رسولو کې مشکلات دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته د خیبر پختونخوا اسمبلې د ستمبر په شلمه د سرکاري هلیکاپټرو یا وړو الوتکو په اړه په قانون کې بدلونونه منصور کړي دي. د نوو بدلونونو وروسته به اوس د وزیر اعلی تر څنګ وزیرانو حکومتي کارکوونکي هم د صوبایي حکومت په خرچه هلیکاپټرې کارولی شي. خو د صوبایي حکومت مخالفه ګوندونه وایي چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت دا اصلاحات د خپلو سیاسي ګټو لپاره کړي دي، خو حکومتي غړي دا تورونه ردوي. تفصیل په دې رپورت کې اورو. د خیبر پختونخوا د حکومت ځنی مخالفه ګوندونه تور پورې کوي چې صوبایي حکومت د هلیکاپټرو یا وړو الوتکو د استعمال په اړه په قانون کې بدلونونه د خپلو ګټو لپاره منصور کړي دي. دوی دا خبره لاغ وروسته وکړه چې د خیبر پختونخوا اسمبلی د ستمبر په شلمه د هلیکاپټرو یا د الوتکو د کارولو په اړه په قانون کې اصلاحات منصور کړل. په دې قانون کې ویل شوي چې اوس به د وزیر اعلی تر څنګ وزیران او حکومتي کارکوونکي هم د صوبایي حکومت په خرچ هلیکاپټرې کارولی شي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلیماني مشر سردار حسین بابک د ستمبر په 20مه مشال لیډیو ته ویل چې د صوبې واکمن ګوند تحریک انصاف د خپل مشر عمران خان د سیاسي مقاصد لپاره د هلیکاپټرو او الوتکو استعمالولو په قانون کې ترامیم وکړل.
تر اوسه پورې زمنګ په صوبه کې چې کوم قانون نو هلیکاپټر گورنر صاحب او وزیر اعلی صاحب د سرکاري کار لپاره دا لازم دی چې د سرکاري کار لپاره استعمالول شي. خو چونکې زمنګ استاد په نظر کې چې 2013 کې کله د پی ٹی آئی حکومت پختونخوا کې راغلی دی، نو عمران خان صاحب د سیاسي جلسو دپاره او د سیاسي مقصدونو دپاره د صوبی سرکاري مشینري او بشمولي هليكاپټر چې دیغه استعمالي. دوی سره خو چونکه په اسمبلی کې اکثریت ته، نو موږ دا ویل شو چې دوی د عمران خان یو غیر قانوني کار ته، ځکه چې سرکاري مشینري ته د سیاسي مقصدونو لپاره استعمالي دا ناجایز کار دی، دا غیر قانوني کار دی. نو د عمران خان یو ناجایز او غیر قانوني کار ته د قانون جامه واغوستل.
نوموړي زیاته کړه چې صوبایي حکومت یو خواته د مالی پنګو د کموالي شکایت کوي او بل لور ته د هلیکاپټرو او الوتکو د استعمال قانون هم منظور کړ. دغه سي په صوبایي اسمبلی کې د پاکستان پیپلز ګوند غړي صاحبزاده ثناء الله ویل چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې اکثریت د پاکستان تحریک انصاف ګوند دی او غي له اپوزیشن سره د سلام مشورو بغیر قوانین اسمبلی ته راوړي او منظوروي. نوموړي زیاته کړه چې باید قوانین د خپل مفاد لپاره نه بلکې د ولس ګټو ته په کتو منصور کړل شي.
خبره دا چې دا تر څو پورې چې دا هلیکاپټر خبره چې هلیکاپټر استعمالیږي او پلان کې پکې دی، دا به زما یو کلیر غونډه خبره وکم. دا هلیکاپټر د چا په وخت کې استعمال شوی؟ نور پرون چې کومه څه شوی دی، نو د پی ټی آی اکثریت یې خو سم دا بل پاس کاو نه، خو څه دا خبره ومه نه کار ښه شوی دی یا بد شوی دی، دا ځان له یو ایشو ده چې موږ هر یو څیز د خپل ذات سره او د خپل ذاتي مفاد سره یو ځای کوو. دا نه ده پکار قومي مفاد، د عوامو مفاد، دا لاولنی ترجیح ده پکار ده.
په خیبر پختونخوا کې د حکومتي غړو د هلیکاپټرو استعمالولو موضوع هغه مهال لا نوره توده شوه چې په دې وروستیو کې په کوهستان کې د سیلاب پر مهال 500 ورونه د اوبو په منځ کې ګیر شوي وو او د راوستلو لپاره له حکومته د هلیکاپټر غوښتنې وشوې، خو د هلیکاپټر نه را رسیدو له وجې په دغو کې 4 ورونه اوبو یوړل. په ټولنیزو رسنیو هم دا تنقیدونه وشول چې د پاکستان او په ځانګړې توګه د خیبر پختونخوا واکداران د خپلو جلسو او سفرونو لپاره هلیکاپټرې کاروي، خو د عام ولس د ژغورنې لپاره وسایل نه لري. الته د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او انډستری ځانګړي سلاکار او د تحریک انصاف ګوند غړي عبدالکریم خان له مشال لیډیو سره په خبرو کې د مخالفه ګوندونو دا تورونه رد کړل او وی ویل چې په هلیکاپټرو او وړو الوتکو کې د حکومتي غړو سفر ته قانوني حیثیت ورکول لپاره دا قانون د اپوزیشن په سلا مشوره منظور کړی دی.
آلو کیما او جگہ چیزیں کہنا دال چاول دا پر ہیلیکاپٹر کے راتل دلا ورنا او چونکہ منگا دے قانون حصہ کا چہرہ دا اختیار دی دی اس نے دوبارہ پتہ دار او باسی من پسے کوڑے والے خبر رہو باسی کیا کیبنٹ ممبر کہنا چ سٹ آئین سمرا 12 دی 13 آئین ڈیزائنیٹ کری دی سیدا منسٹران او پینزا چدے نو اسپیشل اسسٹنٹان کین آئین کی دنا جو سمرا کسان دی اگے استعمال ہولیش.
پر دے رستیو کی دا پاکستان انتخاباتی کمیشن او خیبر پختونخوا کی دا پاکستان تحریک انصاف گوند مخالفہ سیاسی گوندوں نو تور پوری کڑی چے دا پاکستان تحریک انصاف گوند مشران د خپل انتخاباتی کمپین لپاره د صوبے سرکاری وسائل استعمالوی چ پکی په ہیلی کاپٹرو کی سفر هم شامل دے، خو تحریک انصاف گوند دا تورنا ردوی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
اور دن کو مشال ریڈیو تاسو اور اس پا پی خبر کی دا سہر لسنی میں بجے کی دن کی خبروں کے بام اور دن کو تاسو اور دلی بچ دا خیبر ضلعے پاڑا سیما کی نامعلومہ وسلہ والو یو ضائع مشر منصف خان اپریدے وجلے دے دا خیبر ضلع پولیس مشر محمد عمران پرن مشال ریڈیو تو ول چتیر مقام پر برکم برخیلو کی شب پدی پیخا کی دو تنہ زخمیان شوی ہم دی ددی پیخ ذمہ واری لا چانہ دا من لے اور دن کو دغسی ابل خبر بھی ادا دے چھ چاروا کی وای چھ شمالی وزیرستان کڈوالو د موبائل سیمونو پر بیرتا فالولو کار پہل کرے دے پر خیبر پختونخوا کی دافتن پر محال د نسم اداری پی ڈی ایم ایچ یو چارواکی عمران وزیر پرن مشال ریڈیو تولی دی چ حکومت د شمالی وزیرستان کډوالو ته ارمیاشت د کورنۍ په سر شل زره روپۍ ورکوي خو د سنو کورنۍ او ټولو غړو مالی مرستې اغستین او سکه حکومت سیمونه بند کړې دي اوریدونکو د بنو په بکاخلو کې ځنې کډوالو مشال لیډیو ته ویلي و چې شاوخوا شپږ زره کورنۍ د 1300 میاشتو راهیسې له حکومتي مرستو محرومه دي او دغه سی اوریدونکو بیا یو بل خبرداري چې په خبر کې د کارخانو د مالکانو اتحادیې مشر وایي چې په خیبر پختونخوا کې د ګیس او بجلی د کمیو د امنیتي ستونزو له وجې په سلګونه کارخانې بندې شوې دي زاهد الله شینواری د ستمبر په 28 مشال ریډیو ته وویل چې د کارخانو د بندېدو له وجې شاوخوا 1500 کسان بیروزګاره شوي هم دي اوریدونکو اوس وخت شوې دی د 19 خبرونې د مشال ترنا لاندې بحث د دې بحث قربانا ملیحا امیرزاده ده او دا درته نن په تکراری بڼه خبرو په نننۍ خبرونه کې په پاکستان کې د سیلابونو او دغه سي د سیاسي صورتحال په اړه خبرې شوې دي راځي چې ورته غوږ شو
د مشال ترنا لاندې اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشه د مشال ترنا لاندې د بحث پروګرام کې مو زملی حمیرزاده هرکلی کوم امید کوم چې روغ جوړ خوشاله بیم تاسو ته معلومه ده په پاکستان کې روان کال سیلابونو او بارانونو تاوانونه اړولې دي ځاني او مالی تاوانونه دي د قدرتي آفتونو په وخت تنظیم کمی ادارې شمیرې ښایي چې په پاکستان کې د جون 14 نه د سپتمبر تر 20 په سیلابونو او بارانونو کې شاوخوا 1500 او 9000 کسان مړه شوي دي د حکومت په خبره سیلابونو پاکستان ته شاوخوا $10 اربع نقصان رسولې دي او حکومت وایي چې سیلابونو 3.3 میلیونه خلک اغیزمن کړي دي د ملګرو ملتونو عمومي منشي جنرال سیکرټري انټونیو ګوتریش په بیا بیا ویلي دي چې د نړیوالې ټولنې ذمہواري ده د پاکستان سره دي د دغه سیلابونو په مت کې مرستې وشي په انحال کې د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې د نوو انتخاباتو غوښتنې لپاره د اسلام آباد طرف ته لانګ مارچ پیلوي د اسلام آباد پولیسو نن دي چې هلته دفعه 144 نافذه کړې ده او پولیس یې هم ځای پر ځای کړې دي په داسې حال کې چې په پاکستان کې یو خوا سیلابونو تباکاري کړې ده د هیواد سیاسي حالات کوم طرف ته روان دي او دا به د سیلابونو وروسته د بیا رغونې په کارونو څومره اغېز وکړي نن د مشال تر رڼا لاندې د بحث خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو ما سره نن په پروګرام کې د سیاسي اچارو تجزیه کاران میلمانه دي یو راز سره خبریال محمود جان بابر صاحب دی یو طارق وحید صاحب دی او یو علی اکبر صاحب دی نو ورته ستړي مشي وایو سلامونه ډیره مننه څنګه چې دا موضوع مونږه ټاکلې ده او مونږه په دې باندې بحث کوو چې په پاکستان کې روان سیاسي حالات څه دي یو طرف ته سیلابونه دي یو طرف ته سیاسي حالات دي په اسلام آباد کې نن انتظامی او پولیسو ویل دي چې هلته حالات چې دي ریډ زون یې تړلې دي دغه شانتي کنټینر یې لګولې دي نو دغه ټولو حالاتو تک وګورو تاسو څه فکر کوئ د پاکستان سیاسي حالات کوم طرف ته روان دي او آیا دا به د سیلابونو نپس د بیا رغونې یا د ریهابلیټیشن په چارو باندې څومره اغېز وکړي نو مهمه دغه پوښتنه ده په دې باندې باز کو ورزو لومړی طارق وحید صاحب ته جی
بالکل څنګه چې تاسو خبره وکړه چې په دې وخت کې په پاکستان کې کوم کټ چیلنج را پیښ دی نو هغه د سیلاب چې کوم ځپلي خلک دي د هغې بحالي ده هغې خپلو کورونو ته واپس تک د هغې کورونه آبادول او سره سره د هغې چې کوم روزګار مسلې دي هغه حل کول دي خو د بده مرغه چې څنګه ستاسو نظر دی دا شان موږ هم ګورو چې د وفاقي حکومت او سره سره چې کوم خیبر پختونخوا حکومت دی یا د سند حکومت دی د دې توجه چې کوم دا نو د دې سره ځپلو په ځای باندې زیات تر چې کوم دا نو هغه په سیاسي اړیکو باندې دا دی وخت څنګه چې تاسو وی چې په اسلام آباد کې چې کوم دی نو حالات سبل طرف روان دي. زمونږ اطلاعات دا دي چې باقاعده چې کوم دی عمران خان کال ورکړی دی هلته د لانګ مارچ وینا کړې ده. نو وفاقي حکومت ټوله توجه په دې ټایم کې دا ده چې هره دلته پولیس رینجر او ایف سي چې کوم دی نو هغه تعینات کړي د مختلفو ټبونو او د ډپارټمنټس نه چې کوم دی څه ډېر زرا چې کوم پولیس والا دي یا رینجرز دي غیره وختي دي د خیبر پختونخوا نه د پنجاب نه چې کوم سره سره کنټینر د لګولو چې کوم دی بندوبست کیږي. نو دا حالات دا ښایي چې یاره د حکومت توجه چې کوم ده هغه په دې وخت کې په سیاسي اړیکو باندې ده او دا سره د پوری خلک چې کوم دي د څونو ستونزو سره مخ دي. په دې وخت کې اوس هم د چار صدې د نوخار د ټانګ داسې خلک دي چې هغه اوس پورې بې کورې دي په ټینټونو کې اوسېږي دای کورونه ړنګ دي پانی سره د خوراک مسلې دي او غټ چیلنج چې کوم را پېښ شوی اوسه د بیمارو دی مختلف بیماریان چې کوم دي هغه روز تر روزه راخوریږي. خو د هغه خلکو په ځای باندې په توجه باندې د حکومت توجه هم چې کوم ده هغه په دا باندې په وفاق باندې ده په خپلو کشارو باندې ده ولې چې په خیبر پختونخوا کې جون کې د پی ټی آی حکومت دی نو دغه شان د حکومت چارواکو توجه هم هغه د عمران خان په دغه کال باندې ده چې هغه په دې کې څومره حصه واچوي د هغې دپاره چې ګورې نو د دې چې کوم منسټران دي ایم پی ایز دي هغې چې کوم دی نو ټاسکونه ورکړی شوي دي چې تاسو بدونه خلک راجمع کوئ د کال لپاره. نو په دې حالاتو کې چې کوم څه دا ځپلې خلک دي نو هغې مسلې نورې هم سوا کېږي وسره وسره تاسو لږ موضوع خو نه راخو کوم بل چیلنج چې کوم راپېښ دی هغه د ترهګرۍ چې کوم حالات دي نو هغه هم ورځ تر ورځه ورانی دي لګیا دي په سوات په سیمه کې په قبایلي سیمو کې چې کوم دی نو دا یو بل غټ چیلنج راپېښ دی.
بالکل
هغه طرف ته هم ځان توجه نشته چې تیر راځه په لوتنه نشته.
بالکل تاسو چې څنګه ذکر وکړو د ترهګرۍ یو مسله ده او خلک اندېښمن دي په سوات کې دغه شانتي باجوړ کې او د خیبر پښتونخوا په ډیرو برخو کې او خلکو د دې اندېښنو چې دی هغه ته پکتوې مظاهره هم کړې دي. خیره خو بل موجوده علي اکبر صاحب تاسو ته براشو ستړي مشه هم درته وایو په پاکستان کی مننه تاسو په پاکستان کې دا وخت موجود یې او ټول حالات وینې کو کتل شینو د پاکستان په تاریخ کې مخکې هم داسې قدرتي آفتونه راغلي دي. دا لومړی ځل نه دی. په 2015 کال کې زلزله رااله بیا 2010 کال کې سیلابونه راغلي وو. نو اوس چې د خلک د وخت د دې کال چې کوم سیلابونه دي د جون راهیسې لګیا دي خلک لګیا دي خپل مدداب چې ورته وي خلک د آبادکاري په دې پروسه کې خپل دي خپل مدد کوي د ولس مدد کوي او هغه جذبه پکې ده. بیا حکومت وایي چې دوی مرسته کوي لګیا دي دوی داوا کوي چې کارم لګیا دي او دوی سروې هم کوي. نو تاسو څه ګوره د حکومتي رد عمل نه تاسو مطمئن یا بیا آیا حکومت دومره توان لري صلاحیت لري چې دا دومره لوی کچه باندې چې کومه تباکاری شوی د څنګه چې د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری هم دې ته اشاره کړې ده. نو دا هغه د بیا رغونې په چارو کې پاکستان څومره په خپل سر دا هر څه کولی شي؟
مهرباني او څنګه تاسو خبرو کړی چې پاکستان کې مخکې د قدرتي آفات راغلي دي او دا پاکستان لپاره نوې خبره نه ده. کلایمیټ چینج خو د قدرتي آفات مهم نشینی ولې کېده خو دا هغه لپاره ضروری دی چې بیا دا هغه د مخنیوي لپاره څنګه اقدامات شکیږي هغه وکړی شي او بیا دا هغوی د آباد کړی چې کومه یې هغه په توګه باندې وشي. کو مونږ له 2005 زلزله وګورو که 2010 سیلاب وګورو او وسنه فرق څه کو په دا هغه د دې ترمنځ دا ده چې په هغه کې د دې نه په غټه پیمانه باندې مالی او ځانی نقصان شوی په هغه سیلابونو کې. خو هغه د حکومتونو د یووالي د وجې چې ونو دا هغه مونږ ډېر ښه ریسپانس پاکستان ورکړی و او د ارتپیک او هغه کو د 2010 سیلاب دا ځل په پاکستان کې لکه په دوه صوبو کې حکومت چې دی هغه د تحریک انصاف او د اتحادیانو دی لکه په پنجاب او په خیبر پختونخوا کې او وفاقي حکومت کې هم اتحادیان دي او د دوی ترمنځ اختلافات ډېر زیات دي او د هغې بنیادي وجه دا ده چې د عمران خان همیشه لپاره کله چې راغلی نو هغه د نورو سیاسي جماعتونو سره ډېره کمه ناسته پاسته کړې د هغې نقصان دا وشو. دا ځل په سیلاب کې لکه مونږه زمونږ خو ډېر غټ سیلاب راغی د تقریبا چېر پاکستان څه نیمه حصه چې هغه په اوبو کې ډوبله خو د دغې اختلافاتو د وجې نه مونږ هغه سنجیدګي ونه ښودلی شوه چې مونږه نړۍ ته باور وکړو چې یاره زمونږ دومره نقصان شوی دی، زمونږ دومره سیلاب راغلی دی، او هغه مونږه ډېر مطلب راځي په سیاسي خلو ځلو کې په اختلافاتو کې زیات هم مختو، نو ځکه مونږه دغه باور ونه کړی شو تر څو پورې چې د یو این سیکرټری جنرل راغلی نه او هغه دلته کتلی نه، نو دې ته هغه توجه نه میلاوېدا په بین اقوامي کچ باندې کومه چې هغه پکار وه. او اوس هم لکه که مونږ وګورو زمونږ نن پاکستان چې دی هغه په اوبو کې ګیر دی، خو زمونږ دپاره د ټولو مهمه سیاسي کومه خبره چې هغه د انتخاباتو کېږي، هغه د آرمی چیف د تعیناتۍ کېږي، او په دغه باندې فوکس زیات دی. په دې کې چې په آزادانه توګه مونږ وګورو نو مطلب دا زیات مونږ قصوروار چې دی نو هغه د تحریک انصاف ډله مونږ کوو چې په دې سیلاب کې هغوی هغه شان مطلب دی خپله توجه نه خوده کومه چې هغوی ته پکار وه، نو د دغه اختلافاتو د وجې سیلاب زدګان چې دي هغه نظر انداز کړی شوي دي، او د هغې ستونزې چې کمې دي هغه جاری دي، او هغه به تر څو پورې دا اختلافات نو
حکومت له طرفه څنګه ریسپانس یاره د عمل روان دی، آیا د سیلاب زدګانو سره سیلاب ځپلو سره مرسته روانه ده او که څنګه؟ بیا تاسو یوې خبرې ته اشاره هم وکړه د سیاسي حالاتو اړوند خبره تاسو وکړه چې په څلورو واړو صوبو کې لکه یو د یو پارټي حکومت نه دی، یو طرف ته پی ټی آی دی او بیا یو طرف ته چې دی نو ائتلافي ګوندونه دي، دې طرف ته اشاره کو تاریخ وایي
کې بس لګوان دې پکې اټ کومه لکه دا ولنه نه چې په ټول ملک مطلب دی یو بدل حکومت دی، مخکې هم دا حفاظت ادا پتونې چې راغلي دي نو پس زینو کې د یو حکومت او پس زینو کې د بلوخ په هغه کې داوا چې را په دومره هم ایشوز باندې په قومي ایشوز باندې په قدرتي آفتونو باندې به دغه جماعتونه خپل منځ کې کېناستل او هغوی به د عوامو سوچ کوو او یو داسې پالیسي او په داسې مفاهمت باندې به هغوی مطلب متفق کېده چې هغې ته عوامو ته فایده ورسي، خو دا ځل داسې ونه شو.
بالکل، څنګه چې تاسو دا خبره وکړه زما خبره هم د دې سره تړلې وه. د طارق وحید صاحب نه به پوښتنه وکړو، څنګه چې علي اکبر صاحب دا اشاره وکړه د صوبې او د مرکز ترمنځ په دې موجوده حالاتو کې همکاري څنګه کېده شي چې سیلاب زدګانو ته خپل غمرسته ورسیږي؟ ځکه دې وخت کې چې څنګه تاسو ویلې ټولو کې زیاته مهمه خبره لانګ مارچونه د دې پر ځای د سیلاب زدګانو غمرسته ده چې یوشي، نو تاسو څه فکر کوئ هغه کوارډینیشن هغه همکاري څنګه ممکنه ده؟ طارق وحید صاحب تاسو نه پوښتنه ده.
بالکل، تاسو سوال ما واغستو دا ستا چیرې را کوم مسله تاسو را برسی راغله، نو پدې کې خو اولنې ذمہ داری خو زه په خپل بتورې خبريال دا غنمه چیرې دا د خبريال او د میډیا ذمہ داری دا چیرې چې کوم د اړې غړې روان دي یو بل خپيرا کاږي وفاقي صوبایي حکومتونو په دې نازک وخت کې چې میډیا را مخ ته شي او دا توجه د دوانو طرف نه دي د کیچې د وخت مسله چې کوم دا نو هغه متاثر خلک چې کوم دي هغه تکول او غي بهاري دا او میډیا را په کار چې دا پرشر او دا دباو چې کوم دي جوړ کی چیرې دا وفاقي صوبایي حکومتونه چې کوم دي په دې نقطه باندې راوځي شي چیرې سیاسي اختلافات دی او طرف ته کی او توجه دې چې کوم دي په دې ټیم کې دې متاثرون دا ورکی کزه علي اکبر ناشته دي بیګا یو بریفینګ او پاره کې یو خبره چې کوم دي خطر ادا چې چونکی په خبر پښتونخوا کې پی ټی آی حکومت په مرکز کې چې کړه دغه راغلی دا نون لیگ یا د پی ډی ایم چې کوم اتحادي جماعتونه لري حکومت راغلی دی، نو هغه نه پس دا سرورم میاشت چې خیبر پښتونخوا حکومت ته چې کوم د بجلی په مت کې کوم د نت هایډل پروفیټ په مت کې کوم پیسې ملاویږي هغه وته نه دی ملاوي شوی، هغه د شپیتو عربونه سیوا ورسېدي رسلوټ ملي مشوش وي دا وته نه ملاویږي، وسره وسره چې کوم نور قابلیت محاصل چې کوم پیسې لري چې سبو ته ورغولو د بجټ لپاره هغه هم وته نه ملاوي شوی، او دا ټول تخمینه چې وسه پورې اندازه لګي ولې کیږي نو د خیبر پښتونخوا بجټ چې کوم دی هغه 200 او د او یو نمبر چې عرب روپی دا چې کوم د شارټ فال را روان دي او دا پکې ویل کېږي چې یو سل او 2 روپی چې کوم دي هغه د سیلاب زدګانو چې کوم متاثرین دي دا غي د بهالي د ریلیف لپاره پکار دي، هغه پیسې هم نه ملاوي شي. وسره سره چې کوم وزیر خزانه دی تیمور چې جګړه هغه دا خبر هم وکړه چې سمو د مخ کې چې وزیر اعظم شهباز شریف کوم اعلان کړو چې خیبر پښتونخوا لپاره موږ 10 روپی چې کوم دي باور کوو د متاثرینو لپاره زپل
لپاره د امداد لپاره هغه چې پای کې ماته یو روپۍ هم نه را ملاو شو خبر پښتون حکومت ته. نو دا ټول حالات څنګه چې تاسو دا مسله را پورته کړه دا چې دا د ځمکني حقایق دي چې را په دې حالت کې هم وفاقي حکومت دغه څه کوم دی د سیاست پالي او خبر پښتون خواړه لدا پیسې نه ورکي نو دا غي لازمی اثر چې کوم دی نه صرف سیلاب زدګان بلکې عام خلکو باندې چې کوم دی را روان دی کدا سلسله روانه وي نو سیلاب زدګان به خلک هیر کې په خپل ځان باندې بشي.
ډیر مننه طارق وحید صاحب. اوریدونکو ته به هم وایو علي اکبر صاحب تاسو ته راشو د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوتیرش په بیا بیا په نړیواله ټولنه باندې غږ کړی دی چې دوی پاکستان ته لاړل دوی هر څه په خپلو سترګو لیدل نو ډیر خفه شو چې دغه هیواد سره د ډیر زیاتې مرستې ضرورت دی او دا وخت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه هم کیږي په دې کې چې کوم موجود هیوادونه دي دایي مشران دي ویل دي چې دوی کوشش کوي چې د پاکستان مرسته وشي بلکې په عمده خبره تکرار کړي ده چې په کار د پاکستان سره کومک وشي. د فرانس ولسمشر هم ویل دي چې دوی د دې کال په اخیره کې داسې یو کانفرنس جوړي چې دغه مسلو باندې خبرې وشي چې کوم پاکستان ورسره مخامخ دي. نو تپوس دا دی که پاکستان ته سره دا امداد کیږي کومک کیږي هغه امداد په ښه توګه څنګه ولس ته په باندې خرج کیدی شي د فلا دپاره د بهبود دپاره او د دې لپاره چې په آئنده کې په مستقبل کې د داسې قسم آفتونو مخنیوی وشي. نو سیاسي داسې اختلافات په ملک کې نو د هغو سیاسي اختلافاتو په موجودیت کې تاسو څنګه ګڼئ چې هغه مرستې په عوامو باندې په صحیح طریقه خرج کیدی شي؟ علی اکبر صاحب تاسو زما آواز اوري؟
اول هو د پاکستان پاکستان قوم او خصوصي توګه سیلاب زدګان د اقوام متحده سیکرټری جنرال شکر گزار دي چې هغه راغی او هغه دا خبر اوچا تکړه تر د هغه وخت پورې هو نظم حکومت ته پته لګیدا نظمونګا ماګرین ته پته لګیدا چې را دا دومره اوبه د کم ځای نه راغلي او هغه دا خبره اوچا تکړه چې پاکستان چې کوم دی دا کلایمیټ چینج کار شوی دی او دا د هغې ملکونو ترقیاته ملکونه چې کوم دي دا هغوی د کارخانو د پلوشن وجه چې پاکستان باندې دا مصیبت چې راغلی هغوی د لاس امداد وکړي او په دغې نه پسته چې دی دا خبره په بین الاقوامي کچ باندې اوچته کړی شوه تر څو پورې چې د امداد په منصفانه تقسیم خبره ده. د پاکستان ریکارډ چې دی هغه سړی ښه نه دی هغه کوم مطلب وایي مونږه د 2005 زلزله وګورو هغه مونږ ته په اربونو ډالر امداد چې راغلی او دنیا ډېر دزله خلاص امداد کړی خو په هغې کې هم تر اوسه پورې چې دی نو هغه منصوبې سرته ونه رسېدی نه خو نوی بالاکوټ جوړ شو نه خو مطلب دی هغه کوم خلک چې وو هغوی ته هغه شان ورسېدو دې نه علاوه چې دی نو بیا مطلب هغه شان د سیلاب هم کوم وزیر اعظم فنډ قائم شوی او بل شوی او هغې کې مطلب په ډېر غټه پیمانه باندې چې دی نو دا غلطیانې راوتې وې او دا ځل هم خو دا ځل یو چیز دی چې پاکستان ته دا پته راځي په بین الاقوامي نظر کې د پاکستان د امداد د دغه ته ځپلو ته رسولو کې پوزیشن څخه نه دی نو دې وخت کوشش روانې دي که تاسو وګورئ نو یوه د کرونی په حوالې سره چې کومه اداره جوړه شوې ده بالکل په هغې پیٹرن باندې چې په هغه کې مطلب ہے فوجان هم شامل دي او په هغه کې د ادارو مشران هم شامل دي. سیلاب دپاره یو ادارا جوړه شوې ده چې هغه به دغه امداد کوم چې د فنانس په نسبت د هغې په ذریعه باندې کوشش کوي چې دا ولیږي. دې نه علاوه چې دا غیر ریکارډ هم آنلاین خیر چې کوم ملکونه یا کوم تنظیمونه پاکستان له امداد ورکړي چې نو کوڅو ګوري نو هغه کته شي او د دې نه علاوه چې په بین الاقوامي بانک کې اکاونټونه هم کولاو کړی دي نو خپل کوشش پوره کوي او بیا هم مطلب دغه کم په امداد کې چې دغه هیر فیری دا نظر انداز کړي نه شي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو پروگرام د مشال ترانا لاندې بحث ته غوښکه مونږ سره د پیښور نه خبريال او شنون کې محمود جان بابر صاحب د ټلیفون په لاين راغلي دی. غوي یو څو منټه لري نو غوي ته ډیره مننه کوو او ستړي مشه ورته وایو چې پروگرام کې شرکت وکړو.
ډیر مهرباني تاسو تاسو ټول اوریدونکو ته زما مرګي یو اکبر ټول السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مونږ سره طارق وحید صاحب هم دې په دې خبرونه کې نو محمودجان صاحب دوی سره خو زما خبرې روانې دي. دوی اشاره وکړه چې په پاکستان کې کم سیاسي حالات دي، دوی خو سیاسي عدم استحکام طرف ته اشاره وکړه. دوی وی چې د اسلام آباد مثال هم ورکو چې په اسلام آباد کې کنټینرې لګېدلې دي او پولیسو چې د دفاع یو سل او څلور څلوېښتمه نافذه کړې ده. هلته پی ټی آی چې دی هغوی اسلام آباد طرف ته د لانګ مارچ تیاری کوي. نو تاسو څه فکر کوئ په ملک کې چې دا کم سیاسي حالات روان دي، د سیلاب نه پس د بیا رغونې په چارو څومره اثر کولی؟ شاید تاسو دا ګڼئ چې حکومت په داسې حالاتو کې په دې توجه په ښه طریقه کولی شي چې د سیلاب زدګانو اول مرسته وکړي او بیا د راتلونکي کې داسې قسمه حالاتو د مخنیوي لپاره یو پالیسي یا جامع تګلاره جوړه کړي.
جی اول خبره خدا دې چې په خپل دا غنمه چې دا یو ډیره ډیره میچور او ډیره بالغ نظر رویه نه د زمونږ سیاستدانانو خصوصا د تیری کې انصاف د اړه. تاسو وګورئ چې کله په پیښور کې د سکول په ماشومانو باندې حمله وشوه نو هغه وخت حکومت کې نه سود میا نواز شریف او هغوی ځان سره یو اړخ ته عمران خان کینولو، بل طرف ته زمونږ د ارمی چیف کینولو، ټول سیاسي او یو شیری جوړ کړو چې هغه د پاره یو لاین جوړ کړو په هغه باندې روان شو. نیشنل اکشن پلان یې جوړ کړو په نیشنل اکشن پلان باندې ټول کوم په یو ځای راړو. نو هغه سره دننه په ملک کې هم هغه تم لاتړ حاصل شو او بهر نه هم دنیا کته چې موږ یو ځای یو موټی یو، نو بیا دنیا هم موږ سره په هغه کې ډېر حساب کتاب نه کولو. خو زه به د دې دوړ ملګرو تاسو په اجازه سره یو خبره کوم چې دی وخت کې موږ یو کمزوري بلای دا هغه باندې مونږ سره کول پکار دي. دی وخت کې زمونږ ټیسټ چې کم دی نو هغه د سیلاب خلاف یا د چاته دهشتګردۍ خلاف یا د لوکل فینامینا نه ده. زمونږ مسله چې دا هغه دا ده چې دا چې دلته کوم سیلاب راغلی دی دا دی وخت کې د کلایمیټ چینج وجه ده او په دې کې د غټو ملکونو لاس دی. غټه خبره دا ده چې مونږ سره په پاکستان کې په خپل یو هم داسې یونیورسټي یا اداره نشته چې هغه دا ریسرچ کړي چې هغه د خپل کیس بنیاد جوړ کړي او هغه بیا د دې خلکو خلاف مخکې دنیا ته کیږي. پر مون سره دا مونږ په خپل ریسرچ کړی دی یا مون سره دا ریپورت یا مونږ دا تھیسس کړی دی او مونږ لیکل کړی دی او مونږ پته ده چې مون سره سوشل دا د دې د لاسوشل ګنی اوس پورې هم چې مونږ کده په خپل د اقوام متحده مشر منی چې پاکستان سره سوشل دا د غټو ملکونو د پالیسو وجه ده. مونږ سره په خپل د خپل کیس د مضبوطولو لپاره بنیاد نشته. نو مونږ بیا هم د اغه ریپورتونو باندې به یقین کوو او اغه سره به خبرې د اغه ریپورت په بنیاد باندې کوو. مونږ په کار دی چې څنګه مونږ په کرونا کې کته چې د چین یونیورسيټي و کې ناشتي هغه به نوی نوی د وایرس په حق باندې نوی نوی خبرې لایسته، نوی نوی د هغه د علاجونو په حق باندې خبرې لایسته. هلته به ریسرچ کېدو، بیا به د هغه حکومت ریسرچونه راوچتول او بیا به خپل خلکو له د هغه پرانا کې نوی نوی خبرې او مخله کولې چې تاسو اوس دسه چلو کې یا دا چلو کې تاسو به کم متاثر شي. او زمونږ د بده مرغه چې تاسو وګورئ زمونږ ته په پاکستان کې په دې حق باندې هیڅ کار نه کیږي. زمونږ نو څه هم خړې دي او هلته د ریسرچ کار نه کیږي. زمونږ د پاکستان په سطح باندې داسې چرته اداره نشته چې هغه د کلایمیټ چینج په بنیاد باندې چرته یو وزارت وي یا چرته یو ډیویژن وي یا چرته یو بل داسې ځای وي چې هلته د دې په حق باندې ثبوتونه راغونډي دي او اخره کې دا د دنیا مخالف شوی. ځکه چې تاسو د چا خلاف کیس کوئ نو خپل کاغذونه مخې له کېږي چې وګور دا ځمکه زما ده، دا د دنه ده، دته په کار ده چې دا ځمکه دې ماته پرېږدي. نو مونږ په دنیا سره د خبرې اترې کولو لپاره مونږ سره داسې هیڅ څیز نشته چې مونږ د هغې سره په دې باندې خبرې وکړو. ځکه زموږ کیس کمزوری دی، یو مونږ سیاسي د اړې ګړې چې کوم دی د دې ذمہ دی، بل زموږ چې کوم دا کمې دی هغه دا دی چې بطور کام مونږ ځان لپاره په خپله کیسونه نه تیارو. که سبا را سره په دې معاملې کې څه کیږي نو موږ به هغه سره دا کیس په دې بنیاد باندې جنګیږو. که بیا را سره د چا د وجه داسې چلو شي نو موږ به په دې بنیاد باندې کیس ورسره کوو. زما په خیال باندې دا خبرې چې کومې دي دا ښه نه دي. پاکستان ته اوس هم پکار دی چې دا دې خبرې احساس وکړي چې موږ هم په فالټ لاینز باندې یو دلته زلزلې هم راځي، دلته سیلابونه مسلسل راځي لګیا دي. پکار دی چې اوس موږ یو داسې نېشنل اکشن پلان جوړ کړو، د ټول سیاسي جماعتونو هم کینو او د دې ټولو یونیورسيټو مشران کینو، د دې ټولو سیرونکو ادارو مشران کینو چې تاسو دې دنیا لپاره
یو داسې سیس جوړ کړي چې سبا مونږ دی له مخې کیږي چې دوی سر راته فکس شي او دوی خو مونږ ذمہوار یو. مونږ اوس پر ذمہواري د دې ذمہواري به مونږ دوی ته څنګه خیو اخیر لپاره مونږ سره نشته.
مننه با محمود جان صاحب. وربشو علي اکبر صاحب. علي اکبر صاحب د محمود جان صاحب خبره تاسو واورېدل نو آیا تاسو دې سره اتفاق کوئ چې داسې ریسرچ پکار دی د لپاره چې په یو مضبوط بنیاد باندې پاکستان خپل کیس جوړ کړل شي او هغه بیا دنیا ته وړاندې کړل شي چې د ماحولیاتي بدلون او د نورو عواملو له وجې چې دې دا سیلابونه راځي نو تاسو څه فکر کوئ؟
جی بالکل په دې کې هو څه شک نشته. دا خبره مونږ مخکې وکړه چې مونږ ته هو د سره پته نه لګېدا چې د پاکستان حکومت او ادارې دي چې دا دومره اوبا دومره تباهي ده کوم ځای نه راغله تر څو پورې چې د اقوام متحده سیکرټري جنرال چې هغه راغلی نه او هغه په خپله باندې دا کتلي او هغه نفس دا خبره کړې چې د کلایمیټ چینج نو په دې کې اوس هیڅ شک نشته. خبره هم د محمود جان صاحب بالکل صحیح ده چې مونږه مطلب دا سي ټول د وړاندې او مونږه خپل کم مطلب سیاسي صوبایي او وفاقي حکومتونه چې کوم دي هغه په یو پیج باندې شو او په دې باندې راضي شو چې هغه زمونږه دومره تاوان شوی دی او دا تاوان چې کوم دی دا زمونږه وجه نه ده ځکه چې مطلب کلایمیټ چینج دی دا صرف د پاکستان مسله نه ده بلکې دا د هغې ترقیاتو ملکونو چې کوم هغوی کارخانه داري ده یا نور مطلب هغوی هغه د صنعتي انقلاب دی د هغې نتیجه ده. نو د دغې لاول دا باور دی او دا باور چې کوم دی دا تر ډېر حده پورې د اقوام متحده سیکرټري جنرل چې دی هغه زمونږ لار هوار کړې ده اوس دې لپاره خپل کیس مضبوطول دي او د خپل کیس لپاره په ملک او قوم کې په سیاسي او په حکومتي سطح باندې اتفاق او اتحاد دی چې مونږ یو داسې مواقف چې دی هغه خپل کړو چې هغه مونږ نړۍ ته وړاندې کړو او چې زمونږ دومره نقصان شوی دی زمونږ دا مسلې دي او په دې مسلو کې تاسو سره مونږ سره شریک یې نو لهذا زمونږ په مدد په هر طریقه باندې وکړي نو بالکل د دې لپاره چې نو دا ضروری دی.
صحیح. او څنګه چې تاسو وی چې په یو پیج باندې راتلل پکار دي د ټولو سیاسي ګوندونو د دې طرف ته مخکې مونږه خبر اشاره وکړه خو طارق وحید صاحب نه به تاسو کو چې په یو پیج باندې راتلل به څومره هدا پوری ممکن شي او د دې لپاره څه طریقې کار پکار دي چې دا سیاسي ګوندونه یو بل لاس ورکی او د موجوده مسائل چې دي دا غي حل لاره تلاش کړي. فکر کوم چې طارق وحید صاحب سره موجود دی خو دا غوي आवाज نه دی را روان نو بس په پروګرام کې ډیر کم وخت پاتې دی. اخیره کې بالی اکبر صاحب تاسو نه تاسو کو چې څنګه تاسو یو بل لاس ورکول پکار دی یو بل په یو پیج راتل پکار دی ټولو سیاسي ګوندونو ته په داسې حال کې بیا سیلاب زدګان هم وایي چې امدادي کارونو ته ضرورت دی د دوی په سیمو کې چې کمی اوبه راغلي دي دای د لری کولو ضرورت نو په بیړني توګه تاسو څه وینئ تر ټولو مهمه خبره دا وخت په پاکستان کې صدا او سیاسي ګوندونو ته څه پکار دي دا اخیری سوال دی او تاسو سره ډیر کم وخت دیکھ دے جواب راکې مننه.
جی په اتفاق سره هغه ضروری دی او په دې کې حکومت وقت یعنی کم چې مرلا په مرکز کې حکومت ته نو هغوی لا په دې کې پہل کول پکار دي چې هغه د خیبر پختونخوا حکومت او دغه شان مطلب ځای سیاسي کم پی ڈی ایم رہنما چې دی هغه عمران خان سره خبرې اترې وکړي او په دې خبره باندې هغه قائل کړي چې د ملک ډېر غټ نقصان شوی دی په نقصان کې دی هغه روان دی نو لهذا دې لپاره یو والی ضروري ده او خپل مسجد دی دغه رابطې وکړي دې سره سره د موږ کم زمونږ فوجي قیادت چې دی هغه هم ډېر اثر رسوخ لري په دغه جماعتونو باندې او هغوی له هم دا پکار ده چې خپل اثر رسوخ استعمال کړي او دا سیاسي جماعتونه چې کوم دی دا په یو ځای باندې کېنې لاول په پاکستان کې یو ګول میز کانفرنس پکار دی چې په هغه کې ټول جماعتونه شرکت وکړي نو بیا مطلب موږ له فرنسم کانفرنس کې موږ وبلم کې په ځم ملک خپل ملک کانفرنس نشي کېدای یو په یو لار رواني بل په بل لار رواني موږ به اروس ته خلک نه لګه څه توقع درې وکړې شو او دا خبره مطلب دا برسیره کې چې کم یو جماعت چې د هغه د سیلاب ځپل او د مدد لپاره وړاندې ناراضي یا په اتحاد کې ناراضي بالکل برسره اعلان د خبره وکړي چې راوند د جماعت دا مطلب اعلان نه کول غواړي هم پرسنل نه غواړي نو په لار کې هندان جوړول پکار دي دا خبره اوس کې دل پکار دي ځکه چې پاکستان د ډېر زیات په برخه کې پاکستان نیمه پاکستان چې هغه په وګړو کې لوګ دي او په اربونو ډالرو چې دی هغه پاکستان نو دا پاکستان پر
ډېر مننه. علي اکبر صاحب د ډان ټي وي پېښور بیورو چیف را سره طارق وحید صاحب را سره د هم ټی وی بیورو چیف محمود جان بابر صاحب په خبر کې شنون کې خبريال ډیره ډیره مننه د ټولو ملمنو نه چې موږ سره د مشال ترانا لاندې پروګرام کې برخه واخسته. اوریدونکو دا وو د نن لپاره پروګرام. امید کوو چې تاسو به خوښ شوي وي. په راتلونکو هفتو کې به په نورو موضوعګانو خبرې کوو. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان. سروے دا مشال ریڈیو دا پختنو خزو لپارا ځانګړی پروگرام. په سروے خبرونه کې مونږ د پختنو خزو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروے پروگرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه ملمنی برخه اخلي. سروے خبرونه هر اونۍ د نهه په ورځ د ماسپخین په 2:30 بجې په ژوندۍ پړه او د زیارت په ورځ د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.